سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مخه مشبک به جدي تاسو ازادي لري ته وخت اسمه کتر دي چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د هیواد په پیژندنې د ریپاتیش ولایتونه کې د واورو د وریدو اټکل کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلانو سره د واورو پیژندنې ادارې نن په وبین کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو بارانونو د وریدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډېری خلک په بارانونو کې د سوان د موادو د بیې د لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د بېوزلۍ له کبله نشي تېرلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبان غواړي چې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لغوه کړي. والکر ترک په یوه بیان کې ویل چې د طالبان هغه اعلان ډېر اندېښمن کړي چې دوی وایي که نادولتي موسسې ښځې په کار وګماري نو د فعالیت جواز به یې لغوه کړي. ښاغلي ترک دا یو ناسم اقدام بللی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یوه رسمي مکتوب کې چې اوس په ټولنیزو شبکو خپور شوی دی، د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ شو چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبان څه باندې 2 کال مخکې په کورنۍ او نړیوال دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. ډبلیو پی نن په بین کې ویل چې دا مالی مرسته به هغو بېوزلو کورنیو ته چې نه پوهېږي د بل وخت خوړه له کومه کړي، د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا، د لومړنیو ښوونځیو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو او نور بشري چارو ولګوي. په بین کې د افغانستان لپاره د جنوبي کوریا د سفارت د شار زفیر مونسونګ هون له قبره راغلي چې نوموړی وایي ژمی را رسېدلی دی خو په افغانستان کې خلک کار او خواړه نه لري او کورنۍ حیران دي چې د خپل مال پر خوړې چمتو کړی کې د سوان توکي. ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي په تیرو سومیاشت کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو ور بیا د راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړې چې که ښځې پر دندو ګمار نو فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. ورسته خبرم دا چې اوکراین نن ادا وکړه چې د لومړي ځل لپاره د یو سمندري ډرون په وسیله د روسي یو پوځي هدف واکې وشلې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې یا جی یو آر نن پر خپل ټلګرام چینل په بین کې ویل چې په دافې هوا سنبالي د دې هواد به مانو کښته یا سمندري ډرون د کریمیا په لویدیځو سوایلو کې د روسي یو UM-8 ډوله هلیکوپټر راغورځولې ده. په ځانته وی چې د اوکراین سمندري ډرون د روسي یو بل هلیکوپټر هم وشت، خو د دې هلیکوپټر ځانته د روسي وی هوایي اډې ته ورسوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاټ کوم کې اوریدلی شئ. پر وخت د پاکستاني پاوز د عملی پاړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې او پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په نادولتي موسسو کې د ښځو کاربندي څه غبرګونونه
دا پریکړه غیر اسلامي ملتاني ده
او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
د کوم کمال چې کوم افغانان دي کوم پنګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس وته کوم کمال دوه نه ملاويږي او نه ورسې
پرونه کې ترنور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
افغانستان د واخان ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستاني پوزند حضور لوازو سره مال په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبان د کورنوي چار سرپرست وزیر سره جدي نقنی کتلی چې د خبري و موضوع واخان هم و. نور تفصيل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوزیان د واخان ستراتیژیکي سیمه ته داخل شوی دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پرو دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دو اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندوی احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان له چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارلس شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښتل چې دا وضعیت څومره رښتیا دی.
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډېره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپله امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغې سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چېرته فرضاً کوم اقدام کېږي د بیدون د اجازې د امریکا نه نه کېږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د ده لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې چې کوم جنګونه د دوی سره شوي وو، هغه جنګونه تاثیرات په دوی باندې ډېر زیات وو. د دوی ډېر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامي پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوط کړي او راوی ګرځي، دی دا د واخان مسلې واچوله او د دې لپاره دی خپله د ډی جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغې ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې مونږ ته راکړل شول. دوستانو ویل چې اوله کې خو دا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو د ژمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تګ هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صاب العبور مناطق دي، واوره ده هلته. بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دي. خلکو ته داسې اردو چې ترېنینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی. د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډیر زیات زپل سوی ده، څومره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اسیا سره د وسیلېدو لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغې لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې سي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویلي چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسي دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د ده لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی، اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایانو سره د هغوی کومک غوښتنه، او د هغه اړینه هم که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سرحده پورې خپل سرحد کلیزي کړی دی. کال ته چې هوا لږه ښه شي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته راغی کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کمکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چهارشنبې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور په دې راپور کې
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خپرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان وومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان ښځو کولای شول چې د خدمتونو مرکزونو ته ولاړې شي، خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. په راپور کې راغلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 46% او خو اوس دا شمیر 250% ته راښکته شوی چې د پام وړ کموالی ښیي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللې او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخه یې نیولې ده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د ښځو غږ او مخ هم اورات بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو، وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم، ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه، په ډېر ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده، ځکه که یو فامیل نارینه ونه لري، کور سرپرست ښځه یي، که هغه په حلاله طریقې باندې، شرعي طریقې باندې کار ونه کړي، نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمېنه کابل کې میشته یو بله میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې ښځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستن که
دیگر که زما پسیر دیره داسی مرمنی همشته چه دی کورنه سرپرستانی دی او پکار دی طالبان دی بندیز لاماله لسخت و ستونزو سرمخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی دی پریکلی پکولو سر اصلان دی خزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خزو منکول دی خزو او پتوله نکه دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت منفی تغییزی کردی
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې څلوېښت سلنه ښځینه کارکوونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په پرتله دیارلس سلنه زیاتوالی ښیي. یو این وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو پنځوس سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې نهه ویشت د ښځو د زده کړو برخې سختې اغېزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په څلورویشتمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډېری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي وې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وزنډول او یا یې هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پرېکړه بیرته وانخیسته بلکې لا یې پر ښځو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2025 کال د رارسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړه په پرتو ودونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه اتلس ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوې. خو سږ کال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکېچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د دوو ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له یو میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1908 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریه کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منزل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شروای د دغه واټ حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوی افغانانو شمیر اتیا تنه دی او په خبرې دوی پرون وروسته لاغې نیول شو چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو ترلاسه کول لپاره ورغلي وو. نور حال د فیروزی ازدی پر راپور کې
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغان کډوالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوای دی. خاوند مې پرون وتلی و چې هغه کارت ترلاسه کړي چې اسلام آباد کې پرې اوسېدلی شو. زموږ ویزې په پروسس کې دي، خو دوی د ډسمبر په وروستیو کې د ویزو تمدید بند کړی. نو خاوند مې همدې لپاره چې پرون د سهار له 2 بجو وتلی، ماښام چې شو راته یې زنګ وواهه چې موږ یې ټول په یوه خونه کې بندیان کړي یو، زه هیڅ چاره نه لرم، نابلده او بې برخلیکه دلته درې ماشومانو سره می ناسته یم، هیڅ نه پوهیږم چې څه وکړم، نه خپل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول شویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود د اتیا نفره شاوخوا بری دا افغانان دي چې اکثرا دغه بل 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډېر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د ډي سي دفتر ته تللي وو، د ان او سي د سرحد لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي، هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې، بېګا ټوله شپه د شپې تر 3 بجو پورې
په اسلام آباد کې ویشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرحومې میاشتې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د ډسمبر په 20 اسمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې افغانانو ته به ورسېږي. حکومت نظم پاغه دار چې افغانان دی په جبري توګه نشړل کی.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په ورستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 8000 افغان کډوال ستانه کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي، دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان که
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې سوې. په 2025 کال کې هم که نړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي، معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته
ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتو خبرې مجله مو پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زموږ همکار ستار فروخ تاسو وړاندې کوي. فروخ صاحب سلامونه، ستړی مې، بخیر خبرونه ده.
تشکر آسای جان، خسته نباشید. سلام به شما و شنونده ها. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری